السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره به روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې ګړه کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د افغانستان په اړه هم رپورټ لرو. د دې ترڅنګ دوه پروګرامونه هم دي، د نړۍ رنګونه او پرګنې. خو در څه مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومند یې درته وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له ریاست سره خبرو ته چمتو دي. په ډېر اسمل خان او کوټه کې پرون د بمی چاودنو په جلا جلا پیښو کې 28 پولیسان او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلي. او په ارمینیا کې د مظاهرو یوه نوې لړۍ پیل شوې. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي له ریاست سره خبرو ته تیار دي. نن غرمه د خبر ایجنسۍ په جمرو د شاکس کې پښتون قومي جرګې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې موږ د دغې جرګې هرکلی او ستایره کوو او موږ مذاکراتو ته چمتو یو. جرګې د رکامي اسمبلۍ غړي شاجي ګل اپریدي وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کمیټه جوړوي چې پکې به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پارلماني غړي هم شامل. دا جرګه په داسې وخت رابلل شوې چې تېره ورځ د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل نذیر احمد بټ وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې دي او دوی سره خبرې پیلوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې لري چې په فاټا کې د پرامنیتي پوستو خلک نه ځورول کېږي، کرفیو دې نه لګول کېږي، ورکړل شوي کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د نقیب مسید په وجنه تورن پولیس چارواک کیر او انوار ته دې سزا ورکړل شي او فاټا دې له ماینونو پاکه کړل شي. په کوټه کې د نهې په ورځ په دریو پرله پسې چاودنو کې شپږ پولیس والا وژل شوي او 15 کسان ژوبل شوي. پرون ماښام د کوټې پر ایرپورټ روډ وروستۍ چاودنه کې شپږ پولیس اهلکار وژل شول او اووه نور ټپیان شول. د پوځ عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې دریمه چاودنه د پولیسو پر موټر یوه ځنوجونکې حمله وه. تر دې مخکې هم پرون د کوټې په هزارګنجي سیمه کې دوه پرله پسې چاودنې وشوې. چارواکي وایي دغه چاودنې په میاغونډۍ سیمه کې د سرحدي عسکرو یوه چیک پوسټ ته نږدې شوې چې وروسته پکې ډزې هم وشوې. د چارواکو په خبره په دغه بریدونو کې د ملیشیا ځواک 8 سرتیري ژوبل شوي. د حملو ذمواري چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې هم پرون په ډېر اسماعیل خان او کولاچی کې په دوه بمی چاودنو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي. په دې کې د پولیسو افسي ځواک او د پولیس سرتیری شامل دي. د سیمې د ژغورنې پورس مشال وروسته په استول برېښنالیک کې ویلي چې په موټر سایکل سپور یو تن له لیاقت باغ او پارک سره نږدې د پولیسو افسي په عارضي امنیتي پوسته بم وغورځولو. د دې په نتیجه کې په موقع موجود درې سرتیری زخمیان شول. بل خو د استخباراتي ادارې او سرچینې مشالو ته د نومونو څرګندولو په شرط ویلي چې په کولاچی سیمه کې هم تېر مازدیګر د امنیتي ځواکونو باندې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یو سرتیری ووژل شو او درې نور ټپیان شول. د حملو ذمواري طریق طالبان پاکستان منلي. د خبر پختونخوا بلوچستان او سین صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکي مالي کال لپاره د مرکزي حکومت د ترقیاتي بجټ مخالفت کړی. پر مخام په اسلام آباد کې د کامل اقتصادي کونسل غونډه کې چې مشر یې وزیر اعظم شاهد اکن عباسی کوله، د درې وړو صوبو اعلی وزیرانو ترې واک اوټ وکړ. تر هغې وروسته دوی په اسلام آباد پر اسلام کې خبریالانو ته وویل چې پنجاب ته تر ټولو زیات بجټ ورکول کېږي او بلدا چې د راتلونکي حکومت لپاره او بلدا چې د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کول د موجوده حکومت په اختیار کې نه راځي. د سند وزیر الله مراد علي شاه په دې مخویل
نوموړی وایي دوی چې د ولس د ترقۍ لپاره کوم پروګرام وړاندې کړ نو په هغې کې له پنجاب علاوه د نورو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل شوی. موږ ورته وویل چې د پاکستان آئین وایي چې په هر شي کې به برابري ساتي او په انصاف سره به پیسې خرڅوي.
خو د وزارت د مالی چارو سلاکار مفتاح اسماعیل ویلي چې حکومت به یې د نوي مالی کال لپاره یو متوازن او د کمې خسارې بجټ وړاندې کړي. د افغانستان د افغان طالبانو د سپرلي عملیاتو د پیلولو اعلان کړی. طالبانو نن په یو بیان کې ویلي چې د الخندق په نوم عملیاتو کې به یې ځانګړی تمرکز د دوی په خبره امریکایي یلغرګر له منځه وړل، وژل او نیول وي. بیان زیاتوي امریکایان د دوی داخلي ملاتړي افغان حکومت او ځواکونه به د دوی په لومړیتوبونو کې په دویم نمبر وي. د طالبانو اعلان پر داسې وخت راغلی چې پرون په فراه او غزنی ولایتونو کې په جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 11 افغان پوځیان او پولیس چارواکي وژل شوي. په 23 اپریل هم په افغانستان کې طالبانو 18 افغان پوځیان او پولیس چارواکي وژل. په 23 اپریل په کابل کې ځانمرګي بریده 6 کسان جی وژل، زیموری داعش ومنله. په ارمینیا کې د مظاهرچیانو مشر نیکول پیشنیان د یریوان په کوڅو کې نوې مظاهرې پیل کړې. دا وروسته له هغو ده چې د پیشنیان له حکمران ریپبلیکن پارټۍ سره ټاکل شوي مذاکرات لغوه کړل شوي. نن د مظاهرو د نوې لړۍ پیلېدو سره سم د ارمینیا د سرخار په مرکز کې پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي. د مظاهرو د هیواد د سیاسي مستقبل په اړه نوې بې یقیني پر داسې وخت رامنځته کړې چې 2 ورځې مخکې د ارمینیا اوږدمهاله مشر سرج سرکیسیان د 11 ورځو د مظاهرو په نتیجه کې خپله څوکۍ پرېښوده. پیشنیان پرون په فیسبوک خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې ریپبلیکن پارټۍ پر دې غور کوي چې د سرکیسیان له استعفا ګټه پورته کړي او غواړي چې واک له ځان سره وساتي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه فرانسوي هممنصب ایمانوئل مکرون ویلي چې د نړۍ طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون پرته له ایران سره په یو نوي معاهده خبرې کول غواړي چې پکې به په پراخه کچه د سیمې اندېښنې په پام کې ساتي. د اپریل په 4 په سپینې ماڼۍ کې تر ملاقات وروسته د دواړو مشرانو لخوا د غوړندیز په داسې حال کې مخ ته راغلی چې د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف او ملګرو ملتونو ته د وینا پر وخت په منځني ختیځ کې د نوو رسمی خبر اترو د پیلولو خبره کړي. دا تر مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی بای لملیا امزاد اورو.
اوس د کرنسو بای د اسلام آباد سکا ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ خرڅل کیږي او 1.3 روپۍ 25 پیسې باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ 80 پیسې او 1.3 روپۍ 40 پیسې، یو یورو 1.3 روپۍ 80 پیسې او 1.3 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 1.15 روپۍ او 1.50 روپۍ، د عرب اماراتو یو درهم په 2.10 روپۍ او 2.25 روپۍ، یو افغانۍ 1.03 روپۍ او 1.15 روپۍ او 3.75 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 3.75 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال راتلونکو 24 غنټو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ.
پروانه خبرونه کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي له ریاست سره خبرو ته چمتو دي. د پېښور کور کمانډر بیا وایي چې د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې جایز دي او په دې اړه به د غورځنګ له مشرانو سره خبرې اترې کیږي. یو خبریال وایي
نذیر احمد بٹ وی چې د دې تحریک مشر دی، مطالبه چې کومې دي نه بالکل صحیح دي. هغه وی چې د دې تنظیم شاته چې کوم ناری ویل کیږي ضرورونه لګي نو دا صحیح خبر نه ده.
د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکي مالی کال لپاره د مرکزی حکومت د ترقیاتی بجټ مخالفت کړی دی. او د کندهار امنیتي چارواکي وای د خبريال عبدالمنان د قاتلانو د مندلو او نیول لپاره هڅه پیل کړې دي.
عبدالمنان ارغند د خپل کور څخه د وظیفه په لارې پلارو د وسلوالو مخالفینو له خوا څخه سره تفنچې په ذریعه سره په شهادت رسولې دي.
او نیس پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو.
هم ایک پاگل بننا ہی ہے، ہم ہاکی سے پیار کرتا ہے، اپنا دیش سے پیار کرتا ہے، اپنا دیش کا ریکارڈ ہے 3 گول کا، لیکن برٹش انڈیا کے نام پہ.
او د نو رپورٹونو ترسنگ 19 پروگرام پر گنے ہم د خبرونه برخدا لمشال ریڈیو سروسه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته پښتون ژغورنې غورسنګ د ریاست سره د خبرو کولو ویل دي. نن د غورسنګ مشر منصور پښتین د خبر ایجنسی په جمرود شاکس کې یوې جرګې ته ویل چې د جرګې هرکلی او ستاینه کوي او مذاکراتو ته تیار دي. بلخوا د پېښور کور کمانډر ویلي چې د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې جایز دي او په دې اړه به د غورسنګ له مشرانو سره خبرې اترې کیږي. دا خبره لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ پرون په خپل دفتر کې خبریالانو ته کړې ده. پښتون ژغورنې غورسنګ 500 غوښتنې لري او په دې تړاو یې د هیواد په مختلفو برخو کې جلسو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د بوریوال کاکړ ناورو.
د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ وخت نا وخت له خبریالانو سره خبرې کوي. د پرون خبرې هم د دې لړۍ یو برخه وه. خبریال شمیم شاهد یو له هغو خبریالانو وو چې په غونډه کې موجود وو. نموړي مشال راډیو ته وویل چې کور کمانډر د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې پر ځای وبللې.
نذیر احمد بټ وی چې د دې تحریک مشر دې مطالبه چې کوم دې نه بالکل دغه دې صحیح دي او په دې باندې غور کې دی. شو هغه وی چې د دې تنظیم شاته چې کوم ناری ویل کیږي چې کوم فوج یا نور ملکی ادارو ته نقصان رسي په دې باندې تورونه لګي نو دا صحیح خبر نه ده.
شمیم شاهد زیاته کړې چې کور کمانډر وویل له پښتون تحفظ مومنټ سره به د مشرانو یو کمیټې خبرې اترې کوي.
هغه وی چې رابطه شوې ده او په دې جرګه کې به د قبایلي سیمو نه علاوه د ملکن ډویژن د ځینې ضلعو خلک هم په کې مشران په کې شامل دي. یو رابطه د دویشتم د اپریل وړاندې شو نو په هغه کې د ویری چې موږ د څنګه دا د لاور جلسو شي نو بیا موږ خبرې ترې کوو. نو هغه وی چې کېدی شي د لوګرزو کې دنه دنه ور سره چې کوم له رابطه شو خبرې شروع شي.
د ورکلسو کسانو په حق له د غورزنګ د غشتنې په اړه د خبريالانو د پښتنې په جواب کې جنرال نذیر بټ وویل چې په هغه کې داسې مشکوک ترهګر هم ست چې لاسونه یا د بیګنا خلکو په وینو سره دي. هغه زیاته کړه چې نیول سوي مشکوکو ترهګرو سره به له قانون سره سم چلند کیږي او عدالت ته به حاضرول کیږي. د تحریک طالبان پخوانی ویاند احسان الله احسان په اړه د یو پښتنې په جواب کې د شمیم شاهد په وینا کور کمانډر وویل چې هر څوک چې حکومت ته تسلیم سي له هغه سره به د قانون مطابق سلوک کیږي. د هغه مقدمه به عدالت ته وړاندې کیږي او هغه به یې د مستقبل فیصله کوي. پښتون تحفظ مومنټ د اپریل پر 22 نیټه په لاهور کې جلسه کړې وه چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د رښتیا معلومولو او پخلاینې کمیشن دې جوړ کړل سي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا د خلکو ستونزې حل کړي. پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې لري چې په فاټا کې دې پر امنیتي پوستو خلک نه ځورول کیږي، تر ناوړي پیښې وروسته دې کرفیو نه لګول کیږي، ورکل سوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل سي، د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انور ته دې سزا ورکړل سي او فاټا دې له ماینونو پاک کړل سي.
په ریپورت کې مو واریدل چې د پېښور کور کمانډر ویلي د پښتون ژغورنې غورسنګ له مشرانو سره به خبرې اترې کیږي. بلخوا د غورسنګ مشر یو مشر محسن داوډ وایي په داسې حال کې مذاکرات نشي کېدلی چې یو خوا د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی ملګري نیول کیږي او بلخوا په دوی پسې منفي تبلیغات کیږي. خو نوموړي بیا هم زیاته کړه چې له با اختیاره کسانو سره دوی خبرو اترو ته تیار دي. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ له محسن داوډ سره په دې اړه مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې تر اوسه د پښتون ژغورنې تحریک له مشرانو سره د مذاکراتو لپاره ستر ډول رابطې شوې دي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
لاهور درسه نه مخکې د فاټا یو سو مشرانو چې په کې زمون مینه شاه جګول صاحب د نور زمون یو سو مشرانو د فاټا د غي په ذریعہ باندې شو او هغه یو پیغام رسول نو مونږ اوس جواب نو د څه خاص ورکړ. په هر حال دوه پر هغه خبره کړو چې هغه خبره کول غواړي او نورم په مختلف چینلز باندې دا خبره هغه انفارملی مونږ ته رسول و. خو به مونږ متقدا ویلو چې مونږ د لاهور جلسه نه فارغ شو غوښنه پس مونږ ته اوسره په دې باندې خبر کوم چې بای مذاکرات پکار دي څنګه پکار دي مونږ د چا سره کوو آیا څوک ته مونږ سره په مذاکراتو کې کینی د دې نه سوا په دې کې صدا څه خبره نه وشوي.
سوال دا دی چې اوس دا وخت تاسو د مذاکرات کوم وړاندیز سوی دی نو هغه تاسو آیا اوس منی د خبرو ته دوام ورکوي په کوم بنیادو د خبرې تاسو کول غواړئ؟
پا پدغه شان د ماحول کې ستیو زر په ما باندې تورونه لګي او طرف ته بل په ما باندې الزامات لګي زما ملګري نیسي او وغي وغي او ټکي نو پدغه شان د ماحول کې مذاکرات نه کیږي زمون د اعتماد فقدان اله رښتیا نو د دې اعتماد په اړه پر بل ته مذاکرات او ماحول جوړای خو بیا هم مذاکرات نه مونږ انکار نه دی کړی مونږ هر وخت مذاکرات ته تیار یو خو چې مونږ ته داسې فارملي هغې خبر وکړي او هغې نه پس مونږ تاریخ کاره کړي چې مذاکرات په تاسو سره کوي څوک مذاکرات مونږ خالي د واکمنو خلکو سره کوو د هغې خلکو سره چې چا سره اختیار دی
اوریدونکو تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر محسن داوړ خبرې اوریدلې چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړې وي او هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سوای له ریاست سره خبرو ته تیار دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکو مالی کال لپاره د مرکزی حکومت د ترقیاتی بجټ مخالفت کړي ویلي چې د راتلونکو حکومت لپاره بجټ وړاندې کول د موجوده حکومت په اختیار کې ناراضي. په دې لړ کې پرون ماخام په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې وشوه چې د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو پکې ګډون درلود. تفصیل د احمد شاه اعظمي نورو.
د صوبو پر کلنی بجټ او ترقیاتی پروګرامونو د اندیشنو لکبل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو او د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه لغونډې څخه واک اوټ وکړ او په اسلام آباد پریس کلب کې ګډې خبرې غونډه ویل چې پنجاب ته تر ټولو صوبو زیات ترقیاتی فند ورکول کیږي خو د وړو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل شوی. خبری غونډې ته سید مراد علي شاه وویل چې د راتلونکي مالي کال لپاره د ولس د پرمختګ پروګرام پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام موجوده حکومت نسی جوړولای نو د خپل اندیشنو له وجې د قومي اقتصادي کونسل له غونډې پریکون وکړ. نوموړی وایي دوی چې د ولس د ترقی لپاره کوم پروګرام وړاندې کړ نو په هغې کې له پنجاب علاوه د نورو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل شوی. موږ ورته وویل چې د پاکستان آئین وایي چې په هر شي کې به برابري ساتي او په انصاف سره به پیسې خرڅوي خو دوی عجیبه خبرې شروع کړې چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته دا اوس د صوبو کار دی چې په انصاف سره پیسې خرڅې کړي. نو زه خو د وفاقي حکومت په دې منطق هیڅ پوه نه شوم. بلخوا د پرویز خټک وینا وه چې د قومي اقتصادي کونسل په غونډه کې له دوی څخه سپارښتنې ونه غوښتل سوې او مرکزي حکومت د خپلې خوښې سپارښتنې شاملې کړې. د نوموړي وینا وه که حکومت د خپلې خوښې طریقاتي منصوبې شاملوي نو بیا د غونډې رابللو څه ضرورت و. نوموړي وایي یو خو د چا دا حق نه جوړېږي چې د راتلونکي حکومت لپاره بجټ جوړ کړي او که بیا هم بجټ منظورول غواړي نو صرف تنخواګانې او یا که نور کوم ضروري شیان وي نو هغه دې وکړي. د نوي حکومت لپاره دې نوي منصوبې پکې نه شاملوي بلکې روانې منصوبې دې سر ته ورسوي. خبری غونډه د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو وویل که د ولس د ترقی پروګرام کې د درو واړو صوبو د اعلی وزیرانو څه اهمیت نه وي نو بیا یې ولې ورغواړي. دغه په وینا وفاقي حکومت ته پکار ده چې ټول صوبو ته یو شان حقونه ورکړي. د یادونې وړ ده چې د موجوده حکومت 15 کلنه موده د مې میاشت پر 1.5 نیټه سرته رسیږي او ټاکل شوی چې په جولای کې به عام انتخابات کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په ډیره اسماعیل خان او کلاچی سیمو کې د لاسي بمونو بریدونو په پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. دواړه پیښې تېر ورځ ناوخته رامنځته شوي او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په دې اړه نور حال د زموږ د خبریال سلام مسعود نورو.
تیره شپه ماسخوتن مال او د ورځې مازیګر مال ډیره اسماعیل خان او په کلاچی کښې د دوو بمي چاودنو په نتیجه کښې د امنیتي فورسز یو سرتیری مړ او شپږ نور پرهرژلي شوي دي. په مړه او په پرهرژلي کسونو کښې د پولیس، فرنټیر کانسټیبلري او د پاوځ سرتیري شامل دي. د ډیره اسماعیل خان ریسکیو فورس له طرفه مشال ریډیو ته را رسېدلی یو برېښنایي لیک په مطابق په موټر سایکل سوار یو تن د ډیر اسماعیل خان لیاقت پارک سره نږدې د پولیس او فرنټیر کانسټیبلری پارزی چیک پوائنټ بمب ور واچاوه چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود درې سرتیري پر ارژلی شول چې په کوم کښې دوه سرتیري د ډیر اسماعیل خان ضلعي هسپتال ته رسولی شوي دي. په هسپتال کښې موجود ډاکټر فرید الله مسعود د دغو پر ارژلیو حال په دا رنګ بیان کړه.
پرین مو شیطان لوز بم یې رسولی و د الیکت پارک سره چیک پوائنټ ته چې په کوم کښې دوه کسان زخمي وو، یو د پولیس والا یو د فرنټیر کانسټیبل والا وو. نو دی هسپتال ته راوړل، دی یې مکمل علاج شری دی، خو فیلحال دوه سره د خطرې نه بهر.
د یوې بلې اطلاع په مطابق د خفیه ادارې د یو چارواکي چې کوم خپل نوم جواد نه کړ، د دغې اطلاع پخلای وکړلې چې د ډیر اسماعیل خان د کولچای په سیمه کښې هم پرون مازدیګر مال د امنیتي فورس سرتیریو ته بم ور وچاودی ده چې په نتیجه کښې یې یو سرتیری مړ او درې نور پر ارژلی شول. د یو پر ارژلی سرتیری حالت اندېښمن وښولی شي. د دغې بریدونو عمر ژوب لپاره د تحریک طالبان مرکزي وایون محمد خراسانی قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په قبایلي سیمه دره ادم خیل کې له شانګلې سره تعلق لرونکي شپږ کان کیندونکي د کویلې په کان کې مړه شوي او پنځه زخمیان دي. بلخوا په دې پیښه کې دوه کان کیندونکي لادرکه هم دي. له سیمې منتخب د قومي اسمبلۍ غړی وایي چې نامناسبه حفاظتي اقداماتو د نشتوالي زیاتره وخت د کویلې په کانونو کې پیښې رامنځته کیږي چې د کاریګرو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د شنګلې الپورې مقامی خبریال فضل سبحان وایي چې تېره ورځ یو ځل بیا د کویلې په یو کان کې پیښه مخې ته راغلې چې د شنګلې شپږ خواریکښو پکې ژوند بایللی. دوی وایي
دا کومه پیښه چې مخې ته راغلې ده د درادمخیل کلاخیل علاقې مین کې راغلې ده چې په هغې کې ګیس چاودنه شوې ده. د هغې نه پس کم اور چې لګېدلی د هغې سره دغه مزدوران چې دي هغه په مکمله توګه سوي دي. په دې کې دوه کسان د بلکانۍ دي او څلور کسان چې دي د پورن سره تعلق ساتي.
ځینې خبریال زیاتوي چې د شنګلې په زرګونو زلمي د ملک په بېلابېلو سیمو کې د غربت له وجې د کویلې په کانونو کې کار کوي او اوسطن هره اونۍ د نامناسب حفاظتي کامونو له وجې یو تن ژوند بایلي او بیا دغه کورنۍ سره مرستې هم نه کیږي. دغه پوښتنه مو چې کله د سیمې د قومي اسمبلۍ غړي ډاکټر عباد څخه وکړه نو ښاغلی وایي
دا واقعات ریګولر کی ہے، خصوصا بدی ایریا کی ڈیر زیاد کی ہے. بڑے میں نے اسمبلی کی ماں ریزولوشن عمر کڑے تھا وہ بند کڑی ملی درے ڈالا کر سسٹم نیچے پراپر پوری دنیا کے مائننگ کی ہے. التے اول مزدور پروٹیکشن ہے آگے پسے کار کی دلتے بدقسمت ہے نا پروٹیکشن نیچے ہو جناور اور خلق استعمالی ہو پائے کے مختلف فیکٹرز انوالو پائے بتا دیتے سب آج کو ماں منگ پر کم لیول منے دا بند کر پہ داغے اوپننگ تنگا ہو شو پائی کے زیاد قصور قصدار مزہ منگا دا کم پاس لیول چې کم خلق کی دا جمع داران ٹیکہ داران آخوی پا کی پیسی علیو دا خلق دا شو قرزی اور پا خلالچ پا بنیاد منے غربت تے خلق غریب تے نوی دے درے وجرو پزے پا لشپک راکو خلق آغزے تا وردان گی حالان کے دل تا ریپیٹیڈلی دا واقعات کی گی ہر میاش تا کی گی بلکہ ہر ہفتہ کی دا کی گی اور دیدی تا درے چدور دل اخپل تلے میں دې واقعاتو دوران کې او دوه ځله دا ماینونه ما بند کړي دي.
ډاکټر عباد زیاتوي چې دوی هڅې کوي چې د کویلې قانون لپاره کوم قانون جوړ کړی شوی هغه عملي کړي ولې دې کې لا خنډان شته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د افغانستان خبریال عبدالمنان ارغند د قاتلانو د موندلو نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. عبدالمنان ارغند انصار په کندهار ښار کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې اورو.
د کندهار د امنیت کمانډاني مرستیال ویان متي الله هلال وویل چې پولیسو ته امر شوی چې پر افغان خبریال عبدالمنان ارغند د حملې جدي پلټنې وکړي او قاتلین یې ونیسي. د هلال په وینا دوه وسلوال چې پر موټرسایکل سپاره وه نن سهار نهه بجې د کندهار ښار په نامه ناحیه کې پر نوموړي د توپنچې ډزې کړي او هغه یې وژلي.
عبدالمنان ارغند د خپل کور څخه د وظیفې په لاره وو چې د وسلوالو مخالفینو له خوا څخه چې د خپل موټر او هغه پر موټرسکل باندې د تفنچې په ذریعہ سره په شهادت رسولې دي. اوس مهال زموږ د ټیم انجینر زموږ د محلي بررسي ټیم سیمې ته رسېدلې دي. یا د سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کنټرول شوې ده. هغه وسلوالو چې عبدالمنان ارغندې په شهادت رسولې دي په اړه د پولیس پلټنې په جدید ډول روانې دي چې ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل
شي. په عین وخت کې د کندهار د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې په شمول د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د نوموړي وژل کېدل په سختو ټکو غندلي او د قاتلینو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې. د کندهار پریس کلب مشر جاوید احمد تنویر په خبرو کې وویل چې د عبدالمنان ارغند په وژنې ټول خواشینی دي. هغه وویل ارغند کابل نیوز ته کار کاوه، چا سره شخصي دښمني نه لرله، خو له څه وخت راهیسې ورته ځینو نامعلومو کسانو ګواښونه هم کړي وه.
هغه مکتوبونه د کندهار امنیه قومندانۍ هم ولایت مقام هم د خبریالان د خوندیتوب چې د والي د معاون په مشرۍ جوړیږي دغه اداره او هم د ملي امنیت اداره په دغه ټولو جریان خبره وه.
عبدالمنان ارغند شکلن وو د نوموړي څخه میرمن یو زوی او دوه لونې پاتې سوي. دا په تیرو دوو کلونو کې په جنوب کې د خبریالانو د وژل کېدو درېیمه پیښه ده. تر دې مخکې د نعمت الله ظهیر او یعقوب شرافت په نومونو دوه خبریالان په هلمند او زابل ولایتونو کې وژل سوي وه.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ دوه نه اجازه پېښې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چکرې د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د رسنیو غونډه پای ته رسیدلې او چارواکي وایي چې په دې کې د رهداري په اړه د سنو پاکستانیانو اندېښنو ته سبب وویل. غونډه په کراچۍ کې د ډاون ګروپ او د پاکستان منصوبه بندۍ او پرمختیا وزارت کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري څنګ په ګډه جوړه کړې وه. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د خلکو د پوهاوي لپاره د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه دومره لویه غونډه جوړه شوې وه. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم او د اسلام آباد لپاره د چین سفیر په ګډون د سند او پنجاب وزیرالاګانو، وفاقي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وزیرانو، د چین او پاکستان اقتصادي پوهانو او کاروباریانو ګډون وکړ. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مطبوعاتو مشر شوکت خټک بیګا مشال ویډیو ټول چې د غونډې په دوم ورځ د رهداري د انرژي منصوبې د چاپیریال په اړه ستا اندېښنې او د چین پاکستان د کاروباریانو لخوا له رهداري څخه د مالی ګټو اخیستو په اړه وړاندیزونه بحث ول. د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه اندېښنې ښودلې او تورې پورې کړې وو چې د رهداري ټولې ګټې پنجاب ته رسول کېږي. په دې اړه په دواړو صوبو کې مظاهرې شوې خو مرکزی حکومت ویلي چې د دې ګټه به څلور واړو صوبو ته رسېږي. دارنګه د اقتصادي چارو ځینې کارپوهانو ویلي چې د پاکستان حکومت د رهداري په اړه بشپړ تفصیلات له خلکو پټوي. خو شوکت خټک بیا وایي چې د کراچۍ په غونډه کې د رهداري په اړه د دغو ټولو شکونو او اندیشنو جواب وویل سو.
کوم د خلکو په ځینونو کې تحفظات دي یا داسې ماهرین دي د پاکستان معاشي ماهرین دي هغه په دا خپل تحفظات هزارو کو د حکومتي وګړو او چینایي چې کوم پروفیسران یا کوم ماهرین راغلي هغه ولا هغه ټول خبرې په ډاګه وکړي. نو دغه چې کوم د شفیک په والی سره تورونه لګي چې چاته پته نشته چې په شفیک سره روان دي ترانسپیرنسي نشته. نو زما د خیال چې دینه پس
د دوشنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی غونډې ته د وینا پر مهال ویلو چې اقتصادي رهداري اوس رښتینی بڼه خپله کړې ده او د توانایي په برخه کې دوه منصوبې مکملې شوي او پر یو لا هم کار روان دی. په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو جنګ غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې له اقتصادي رهداري څخه د دوی هدف د پاکستان خلکو ته ګټه رسول دي. غونډې ته د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر مشاهد حسین سید هم وینا وکړه او ویل چې پاکستان او چین د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د یو بل د مهمو ګټو ملاتړ کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. د اسرار العالم مومن نولند خبرونه وورو.
د پښتون او ژغورن غورځنګ بشران وای ل ریاست سره خبرو ته تیار دي. نن غرمه د خبر ایجنسی په جمرو د شاکس کې پښتون کمی جرګې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویل چې موږ د جرګې هر کله واستاینه کوو، موږ مذاکرات ته چمتو یو. دا جرګه پر داسې وخت رابل شوې چې تیر ورځ د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ ویل چې د پښتون ژغورن غورځنګ غوښتنې جایز لري او دوی سره خبرې پیلوي. په کوټه کې د نهې په ورځ په دریو پله پسې چاودنو کې شپږ پولیس والا وژل شو، پنځه لس کسان ژوبل دي. دا خبرو د ځایي چارواکو ورکړې. بلخوا د ځایي چارواکو له مخې هم پرونه په ډېر اسماعیل خان او کلاچی کې په دوو بمی چاودنو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. په دې کې د پولیسو ایف سي ځواک او د پوځ سرتیری شامل دي. د حملو ذمہواري طریق طالبان پاکستان منلې. افغان طالبانو د اسپرلی عملیاتو د پیلولو اعلان کړی. طالبانو نن په یو بیان کې ویلي چې د الخندق په نوم عملیاتو کې به یې ځانګړی تمرکز د دوی په خبره د امریکایي یلغرګلو له منځه وړل، وژل او نیول وي. بیان زیاتوي امریکایان د دوی داخلي ملاتړي افغان حکومت او ځواکونه به د دوی په لومړیتوبونو کې په دویم نمبر وي. په ارمینیا کې د مظاهرچیانو مشر نیکول پیشنیان د یریوان په کوڅو کې نوې مظاهرې پیل کړې. د روس له غوډه چې د پیشنیان له حکمران ریپبلیکن پارټۍ سره ټاکل شوی مذاکرات لغوه کړل شوی. نن د مظاهرو د نوې لړۍ پیلېدو سره سم د ارمینیا د سرخار په مرکز کې پولیس ځای پر ځای کړل شوی دی.
لن خبرونم د اسرار العالم مومن نوارې د لاریدونکو سوخت شوې د دونیسې خبرونې د نړۍ رنگونه. دا خبرونه زم همکار ګل ایاس جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ د ربره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو نوی تحقیق کې دا خبر مخې ته راغلی چې په 2008 کال کې د ځمکې په فضا کې د هیرو یوه خلایي کمر چاودېدلې چې د نظام شمسي لومړی دور کې یوې سیارې سره تعلق درلودو. دا سیاره اربونه کاله وړاندې د نظام شمسي برخه وه او یوې بلې سیارې سره د ټکر په نتیجه کې تباه شوې وه. د دې حجم اتارت یا مریخ سیاري هم ردی. دا تحقیق په نیچر کمیونیکیشنز مجلې کې خپور شوی دی. د ساینسدانانو په خبره دغه هیري یوازې په دومره لوی سیاري کې پاتې کېدی شي. ساینسدانانو د جدید ترین دوربینونو په مرسته د دغه خلای کمر سره تړلي هیرو جاج اخستې دي. دغه خلای کاڼي ټوټې د شمالي سودان په نوبا صحرا کې پریوتې دي. ساینسدانان وایي چې د یوې لوی سیاري غایبېدو نه وړاندې داسې حالات رامنځته کیږي. د دې نوې موندنې دې نظریې ته تقویت ملاویږي چې په نظام شمسي کې په لومړیو کې د سیارو لوی شمېر وو او موجوده سیاري د دغه سیارو باقیاتو له وجې جوړې شوې دي. د امریکا په مینیسوټا ریاست کې د یو ډپارټمنټل سټور د جوړولو پر وخت یو هنچي بیزو باقیات موندل شوی دی. دا بیزو ډی ټون نومي یو زوړ دکان ودانی په چت کې موندل شوی دی. دا ودانی جوړونکي یوې ویان دی ویلي دي چې دا بیزو د هغو بیزوګانو له نسل سره میلاوي کې چې د نایاب نسل سره تعلق لري. ځای خلک وایي چې کېدی شي دا په 1918 کې چا دلته پریښي وي. د ټیکنالوژي او د روبوټس مرکزی هوا جاپان په مصنوعي ذهانت په میدان کې ورستر بلی وده مومي. خو اوس به یو روبوټ د خاروالۍ یا د میر په انتخاباتو کې برخه اخلي. په نړۍ کې دا بحث شروع شوی دی چې روبوټس او مصنوعي ذهانت سره تړاو لرونکي به د انسانانو ملزمتونه واخلي او دوی به بیروزګار کړي. په نړۍ کې تر اوسه پورې د مصنوعي ذهانت په اړه قوانین موجود نه دي. د جاپان پلازمینې ټوکیو سره نږدې ټاما سیټي کې په بلدیاتي ټاکنو کې به مصنوعي ذهانت روبوټ برخه اخلي. دې ته اے آی میر نوم ورکړل شوی دی. مقصد دا دی چې انساني افسرانو پر ځای مصنوعي ذهانت سافټویر بلدیتی چارو لپاره وکارول شي او دا فیصله وکړي. دا روبوټ به شفافه، منصفانه او بې طرف فیصله کوي. د دې روبوټ جوړونکي وایي چې دې سره ټولو انسانانو ته یو شان انصاف ملاویدو کې مرسته ترلاسه شي. د دې مقصد لپاره د ښار ټول معلومات راغونډل شوي دي او په کمپیوټر کې محفوظ کړل شوي دي. د ټاکنو لپاره د روبوټ پوسټرې هم په ښار کې لګول شوي دي. په دغه پوسټرو کې لولسه غوښتل شوي چې مصنوعي ذهانت والا میئر ته ووټ ورکړي چې ټولې مسلې. په یو نوي تکي کې ویل شوی چې هغه کسان تر ناوخته پوری ویښ وي او سحر ناوخته راپاسي په دوی کې له وخته مخکې د مرګ امکانات زیات وي. دا تحقیق په څلورو لکو نه زیاتو خلکو شوی دی. د دې تر مخه ناوخته پوری ویښ پاتې کېدو کې د مرګ امکانات 10% زیات وي. د دې علاوه دا خبره هم معلومه شوې چې هغه کسان چې سحر ناوخته پاسيږي هغوی په دماغي او جسماني ناروغۍ ډیر زر اخته کیږي. دا نوي تحقیق کرونو بایولوژي انټرنیشنل نومي مجلې کې خپور شوی دی. په دې تحقیق کې شامل کسانو مشاهده تر شپږو کلونو پورې شوې ده. د تحقیق تر مخه د شپې ناوخته پورې ویښ پاتې کیدونکي کسان له ډیرو نفسیاتي ناروغو ښکار کیږي او نورې ناروغۍ هم پې ډیر زر اثر کوي. د هند مشهور تاج محل د داخلي دروازو دوه مینارې د طوفان له وجې غورځېدلې دي. د بی بی سي د یو رپورټ تر مخه د طوفاني هواګانو له وجې د تاج محل داخلي دروازو 12 فټه لوی مینارې غورځېدلې دي. خو چارواکي وایي چې تاج محل ګیر چاپیر سلور لوی مینارې په طوفان کې بچ پاتې شوې دي. تاج محل په 19مه پیړۍ کې جوړ شوی وو او دا د مینې علامت دی. تاج محل ته هر ورځ تر 2000 نه زیات سیلګری ورځي او په ټول نړۍ کې د سیلګری په صنعت کې تر ټولو مشهورو ودانو کې یو ده. د دې مخکې په 2015 کال کې د تاج محل داخلی دروازی شاہی گیٹ باندھی لگی دلی فانوس را غرز دلے وو. تاج محل شاہ جہاں بادشاہ پا شپاڑ سوا دری پنزوسم کال کی خپل مرمری ممتاز دفار جو کڑے وو. تاج محل دا سپین رنگ سنگ مرمر کانو نا جول دے او دا ملگر ملتون یونسکو اداری پا نور لسوا دری اتائم کال کی پا نڑیوالا تاریخی ورسے کی شامل کڑے وو. خو پا دی رسو کلونو کی دا فیزائی آلودگی لوجی دا سپین سنگ مرمر رنگ پکا شوی دے. دا ہند حکومت دا تاج محل پا خپل زور حالت کی ساترو لپارا گامونا ہم پورتا کڑی دی او دا ودانی گیر چاپیر کارخانو باندی بندیز لگولی دی. د دې ترڅنګ د کارپوهانو یو ډله هم د ودانۍ مرمت لپاره کار کوي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم ریمپیج په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اکوایټ پلیس دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ریډی پلیئر 1 دی چې د 15.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اکتوبر په لومړي نمبر دی چې د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د عرفان خان فلم بلیک میل په دویم نمبر دی چې د 9.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم باغی دی چې د 1.55 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز اوشنز دریو فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات خوښ کړل شوی وو او ریکارډ کاروبار یې کړی وو. د دې سیریز درې فلمونو اوشنز 11 په 2001، اوشنز 12 په 2004 او اوشنز 13 په 2008 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو. اوس د دې سیریز نوی فلم اوشنز 8 به وړاندې کیږي. پخوانی فلمونو کې نارینه اداکاران ول چې لوی کسینوګانو نه غلاګانې کولې، خو په نوی اوشنز 8 کې ټولې ښځینه اداکاران راغونډې شوې او په نیویارک ښار کې د یوې میلې کې د حسا کوي. په فلم کې مشهور اداکارانو سانډرا بالک، کانت بلانچټ، اني هاتوی، ریحانا او نور کار کړی دي. د فلم پروډوسرانو کې مشهور اداکار جارج کلونی هم شامل دي. د دې فلم دویم ټریلر هم خپور شوی دي. فلم اوشنز 8 په جون په 8 باندې مشهور لپاره وړاندې کیږي.
No. Debbie Ocean, convicted felon. Her brother, Danny Ocean, more convicted felon. She was present on the night of the incident.
So
you want to hit a jewelry store?
Not exactly.
A diamond mine.
Yes, that's exactly right.
Or what? The Met.
3.5 weeks, the Met will be hosting its annual ball, and we are going to rob it.
$16.5 million in each of your bank accounts 5 weeks from now.
That's a lot.
They've got every inch of this place covered.
This is the most sophisticated security in the world.
How long did it take you to figure all this out?
5 years, 8 months, and 12 days. Why do you need to do this?
Because it's what I'm gonna.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سٹار وارز نوی فلم دویم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم سولو سٹار وارز سټوري دی. دا فلم د سٹار وارز کې په مشهور کردار هن سولو باندې جوړ دی. د سٹار وارز سیریز فلمونو لړۍ په 1998 کال کې شروع شوی او تر اوسه پورې ګڼ شمېر فلمونه وړاندې شوي دي چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ کاروبار هم کړی دی. فلم سولو سٹار وارز سټوري به د مئی په 25مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good.
Heard about a job. Big shot gangster putting together a crew.
I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this.
What do you think?
Well, what do you know?
You got a line on a ship?
Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around.
I heard a story about you. I was wondering if it's true.
Everything you've heard about me is true.
د هندي سینما نوې مزاحیه فلم کجور میں اٹ کے لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې د هند سینما مشهور مزاحیه اداکارانو کار کړی دی. په دې کې منوج پهوا، بینی پاتک او نورو کار کړی دی. په فلم کې خودشي دی چې یوې کورنۍ مشر په اسپیټال کې په نازک حالت کې داخل کړ شي نو ټوله کورنۍ د تپوس لپاره په هغه ښار کې راغون شي. فلم کجور میں اٹ کے بعد مئی په 13مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
میرا بھائی ہے نا، تمہارے گھر سے کوئی ہوتا تو پتہ لگتا. میرا بھائی ہے، لگاؤ ایک ایک پیسے کا حساب.
چار چار ٹکٹ ہے، کتنے مہنگے ملے، کیا حساب ہے؟
بس ہم سب کل صبح ممبئی جائیں گے.
ارے تو کیا ابھی دوڑے چلے جاؤ گے؟
آج رات کے ممبئی کی فلائٹ کا کتنا ہو جائے گا اور کل رات کا اور پرسوں رات کا؟
پیدل ہی چلے جاؤ، مفت میں پہنچ جاؤ گے.
میں تو ابھی تو زندہ ہے، آ گیا پورا خاندان ماتا منانے کے لیے.
مجھے پکا پتا تھا دوڑی دوڑی آؤں گی.
آلوک کا جیسے ہی فون آیا میرے تو ایسا دل گھبرا ہے، میں نے کہا کوئی حساب حساب مت دیکھو، پلین کی ٹکٹ کراؤ، پتہ دگنے دام کی ٹکٹ مل رہی.
چپ چپ ہو جاؤ دونوں بہنیں.
آؤں نہ دیکھا
فلیٹ کا کچھ پتا چلا؟
کچھ نہیں ہوگا دیہو بھی رکھو.
فیملی فیلنگ کی
ہندی سینما مشہور اداکار اکشے کمار نوی فلم گولڈ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم پر رښتینی واقعیت جوړ دی. په فلم کې خود شوی چې هند په 1908 سال وختم کې په اولمپک لوبه کې په لومړی وار د سرو زرو تمغه وګټي. د ازادۍ وروسته په لندن کې د اولمپک لوبه کې د هند هاکی لوبډلې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې وه.
هم ایک پاگل بننا ہی ہے، ہم ہاکی سے پیار کرتے ہیں، اپنا دیش سے پیار کرتے ہیں. اپنا دیش کا ریکارڈ ہے 3 گولڈ کا، لیکن برٹش انڈیا کے نام پہ. ابھی تک ہم لوگ برٹش کے لیے کھیلتے تھے، لیکن ابھی اس کے لیے کھیلے. پورا کنٹری میں ہم اکیلا ایسا آدمی ہے جو آپ کو وچن دے سکتا ہے. ایسا ٹیم لے کے آئے گا، ایسا ٹیم لے کے آئے گا جو اولمپک میں جائے گا اور آپ کے سامنے، دیش کا سامنے گولڈ لا کے رکھے گا. آئی پرومس. ابھی تک انڈیا چپ تھا، اب ہم لوگ بولے گا اور دنیا سنے گا.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې پلوی الله مسپارم.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د نړۍ رنگونو خبرونه مواردا او اوس وخت شوه د یوې بلې ونې خبرونه د پرګنې. اوریدونکو، داونه په خبرونه کې د سیکانو تہوار بیساکی او په پاکستان کې د اقلیتونو مذهبي تہوارونو د ایل منسلو لړکې د مشکلاتو په اړه خبرې شوې دي او د خبرونه معنی ساجمل جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښو. اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې د سیکانو تہوار بیساکی او په پاکستان کې د اقلیتونو مذهبي تہوارونو لمانځلو په اړه خبرې کوو. سږ کال د اپریل په 14مه د سیکانو مذهبي تہوار بیساکی ولمانځل شو. سیکان وایي د بیساکی په موقع د عبادتونو ترڅنګ نوي جامې چوي، یو بل ته مبارکي وایي او د مختلفو خوراکونو جوړولو سره بیلابیل پروګرامونه کوي. دا چې بیساکی څنګه تہوار دی، په سوات کې د سکانو د حقونو مبارز منگنیش کمار یې پاړه وایي.
بیساکی اصول دی که اسې موږ د بیساکی میننګ وګورو، دا د سکھ یا د پنجابي ټریډیشن یو څه دی چې هغه کې دا خبر ده چې دا اصل کې نوی فصل چې کم راځي یا نوی فصل کټ کول چې کم موقع پنجاب کی یوزلی دا کیږي د انډین پنجاب کې دا مناواله کیږي. په زموږ پنجاب کې دا فصل کټ کیږي او دا مناواله کیږي نه په انډین پنجاب کې، چونکې دا دغه بندا دی چې په دغه موقع باندې د سکیزم کمې بنیاد دی رایخ او د شو نو دا کم سکیزم بنیاد دی خو د شو نو ارغې له لاسه چې دی دا مونږ ایز تہوار مناو لکه زموږ د پاره دی یو اختر یا دا یو زموږ د سکیزم کمې مطلب فاونډیشن ستون جوړ دی دا ری او ایونت دی دا کنه نو دا مناواله کیږي. نو د دې درجې دا خو صرف او صرف په پاکستان کې منولې کیږي، مطلب دا چې انډیا نه د ډیفرنٹ کنټریز نه یاتری راځي او دلته چې نو دا زمونږ چې کمی اوس دی د خالص ساج نه دیوسم وي یو نوې کال ونده کیږي زمونږ نه فصل کټ کول یو موقع نه هم منولې کیږي. اصل کې خو د دې ګورې د پارت سره زمونږ کم پارت سره د ګورګن سره د کمی او پارت سره به خوده کیږي نو لري سره کاری کنه نو فصل درې ورځې زمونږ 48 غنټې زمونږ دا پارت چلیږي.
منگنیش کمار وایي د بیساکی رسم د فصل کرلو یا کټ کولو سره تړلې ده او دا درې ورځې وی چې پکې اخیری ورځ د بیساکی وایي.
دا جنو بالکل تہوار دے تے پار جنو فرق نہیں جانیوں جوڑی او بالکل من غزول دا نو پنج صاحب گردوارہ جی کم دا تے کے بعد دا دا گرو گرن سے پاٹھ سو دے جی کم جم دے تا سو دا دا نسبت کے ختم ہو لے شی نو خلق ول جانیوں جوڑی او دے لگا سی عبادت پجی جی دے دے سی کہ نو خلق جی نو ال دے لنگری ہم پوری ور کر جی نو خدمت ہم کئی.
خبر پختونخوا کې د سکانو د ټولنې مشر چرنجیت سنگ وایي سږ کال په بیساکی کې د برخې غستو لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ګڼ سکان پاکستان ته راغلي وو. نوموړی زیاتوي
تقریبا 2000 کسان د انډیا نه راغلي وو، سپکی امریکای نه راغلي وو، سپکی انګلینډ نه راغلي وو، سپکی مطلب مختلف زینو نا زیاد تعداد بیا د پاکستان سکھ سنگتو شپاغی کی ہندو کم کمیونٹی دا سکھ کمیونٹی دا د پگنش پیر سر پدی کی راغلی ہو جی. بیسک بیساکی چی کم تہوار دے ولی چی دادا خالصے جنم دن دے پدغ ورز باندے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج د 1699 بیساکی والا ورز باندے منتدا یو سکھ چی کم د پینز نخی دی لکا وخت شو پ وختو کی د لرگی گومنز شوا کیرپان شو کړه شوا کچیر شوا دغه پنځه شیزونه په دې ورځ باندې ګورګورن سنگ مہاراج په سکھ باندې فرض کړي وو. نو دا د خالص جنم دن دی زیات تر دا تہوار سکانو دی، خو چونکې ډیر خلک هندو کمیونټی نه چې کم ریلیټډ خلک دی هغه ځان ته هم سکان وایي نو هغه هم راځي هغه هم دا تہوار منوي.
په پاکستان کې د رستیو کې د اقلیتونو په خاص توګه د عیسایانو د مذهبي تہوارونو پر مهال د غي په عبادت ځایونو بریدونه هم شوي دي چې پکې ګڼ کسان وشل شوي او زخمي شوي دي. دې بریدونو کې په تر ټولو خونړي او غي کې د 2018 کال د لاور د ایسټر برید هم یو دی چې پکې لږ تر لږه اویا کسان وشل شوي وو. چرنجیت سنگھ زیاتوي دا اصل د پاکستان حکومت ورته د بیساکی لمانځلو په موقع ډېر ښه امنیتي تدابیر نیولي وو چې له وجې دوی دا خشان اوکړه. نوموړی زیاتوي
څنګه چې مونږه وړوکی اختر غټ اختر خپلو کې مانځو یو بل سره کینو پازو دغه شان دی پیری په 14 اپریل باندې بیساکی ومنځلې شو او په ډېر ښه طریقې سره حکومت پاکستان چې څومره سکان راغلي وو چاہے دا غد دنیا کم کم زین راغلي وو دا غی فل سیکورٹی انتظامات دا غی د پاره خود خوراک بندوبست د لنګر بندوبست دا غی د پاره بسترې کمرې مطلب ډیر په صحیح طریقے سره دا غی خیال وکړ او دا الله دا ډیر راضی وو چې دا پروگرام درې ورځې چې په کم په 12 تاریخ شروع شوی 12 13 14 دا درې ورځې حکومت خو پورا تحفظ راکړو خو سیکورٹی راکړو خو طریقے سره دا پروگرام ومنځل شو.
په پاکستان کې اقلیتونه اکثره دا هم شکایت کوي چې د مذهبي تہوارونو په موقع ورته چټیانی نه ورکول کیږي. دوی وایي په سند او پنجاب کې په سلو مذهبي تہوارونو کې رخصت ورکړل شي خو په خیبر پختونخوا کې عامه چټی نه اعلانېږي. چرنجیت سنگ په دې اړه وایي
پدې چې په هنګو کې زمونږ سره مرګري دي هغه بل ورځ بیا ما ته ټلیفون کړو چې را مونږ په هغه کې یو لیویس کې یو پولیس کې یو او مونږ ته چټي نه دراکړې شوی نو دا زمونږ تاسو ته خواسته دي را تاسو هغه ته وایي چې مونږ له دې چټي راکړې شي خو مونږ غواړو دا چې کله د ګورو نانک صاحب جنمدین یې چې هغه په نومبر کې راځي او یا د بیساکي چې کوم فیسټیوال دی پدې باندې زمونږ خلکو ته دې باقاعده چټي ورکړلې شي ولې چې دا زمونږ اختر دی ولې چې کله غټ اختر وړو کې اختر وي هغه کې زمونږ کسان چې کوم په سرکاري جاب باندې دي هغه خپل خپل ډیوټیا نه کوي چې بیا کله زمونږ فنکشن راشي نو په کار دا دی چې حکومت پاکستان چې کم طرف یو طرف تعلیم سره کوي زمونږ سیکورټی انتظامات کوي زمونږ د لنګر د هر یو خبر انتظام کوي نو زما دام خواه دی د حکومت پاکستان نه چې زمونږ په سرکاري جاب باندې کم مرګري دي چاہے هغه په میډیکل کې دي چاہے هغه په سکولونو کې دي چاہے هغه په پولیس کې دي چاہے هغه په فوج کې دي نو هغې ته په دغه ورځو کې چټي ورکول پکار دي.
سند صوبی حکومت هر کال د هولی پرس د عامه چټه اعلان کړی دی. منیش کمار بیا وایي د مذهبي تہوارونو پرس اکثره کار روزګار کوونکي اقلیتونه له خپلو ادارو یا مشرانو رخصتي غواړي خو هغه هم د کار او دفتر په حالاتو تکیه کوي.
ما هو چې دې دغه د پارڅو جوخت نو ور کړی دا والله سم بابا ګورو نانک چې کوم یو جنمدن دی هغه ورځ باندې افیشل چټي په پنجاب کې خو تل ته دې نو تل ته استاد دې چې موږ په نوټس اور کوجه زموږ اختر دی نو زموږ چې کوم اختر دغه نو هغه باندې د چټي ورکول کېږي.
په پاکستان کې اکثره د مذهبي تہوارونو په ورځو د بیلابیلو مذهبونو خلک د یو بل تہوارونو ته ورسي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي له دې سره د بیلابیلو مذهبونو د خلکو ترمنځ مینه او روابط زیاتېږي چې د ټولنې یو ځای ساتلو لپاره ضروری ده. چرنجیت سنگ وایي د بیساکي په موقع ورته د نورو مذهبونو خلکو هم مبارکي ورکړې دي چې په ډېر خوشاله دي.
زیاتر خو دسی چې لکه څنګه اوپنلی چې اختر مانځي شي دغه شان زمونږ نه یي مونږ د ګردوارې دننه یو د درې ورځې زمونږ مذهبي تقریبات دي دعاګانې ختم وي خو بیا هم چې کم زمونږ مرګري دي هغه مونږ ته وچکی د بیساکي تہوار باقی دا هغه مونږ ته ټلیفونونه کوي بیا چې کله واپس راشو کورونو نه لکه څنګه چې اختر تیر شي بیا هم چې څوک یو بل زمې لو شوی نه نو هغه وته وي چې یاره تیر شوی اختر دې مبارک شه دغه شان زمونږ ملګري چې کوم دي مسلمانان کوم ملګري دي هغه مونږ ته ډیرو کسانو مونږ ته ټلیفونونه هم کړو او ډیر بیا چې کله ملو شي مونږ سره په دې طریقې ملاوي دا خو زه بالکل ګڼم چې دا ډیر ضروري دي چې څومره مذهبونه دي د هر سړي خپل مذهب دی مونږ د چا مذهب کې ګوتې نه وو خو د انسانیت حقوقو په حوالے سره چې یو مسلمان هم انسان دی یو سکھ هم انسان دی یو هندو هم انسان دی یو کرسچن هم نو چې موږ خپلو کې ورولي وکړو مینه محبت وکړو نو موږ دنیا ته دا پیغام ورکولی شو چې پاکستان چې کوم دی واحد په دنیا په نقشې داسې ملک دی چې په هغې کې تمام مذهبونو ته مذهبي ازادي ده او هغه په یو بل دکھ سکھ کې په خوشحالو کې په غمونو کې یو بل سره کینی پاسي او دا یو مثبت پیغام دی چې موږ بار کنټری ته ورکولی شو. جی
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو د مذهبي تہوارونو په ورسو د چټیانو لپاره سهلې سلی کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو په څوکۍ راغلی فدرک عظیم وایي پر دې موضوع یې سلسله په اسمبلی کې خبره کړې ده، خو لا تر اوسه نه ده حل شوې.
ایسٹر ہمارا آتا ہے نا تو وہ سنڈے کو آتا ہے، جو کرسمس
عیسیانو اختر د اتوار پورز او کرسمس د قائد اعظم د کلیزی یا سالگرہ پورز وی، نو پدی ورځو کې هسه هم چټیا نیوی پاتې شو. د نورو مذهبونو لکه اندوانو او سیکانو خبره نو واقعي چې د غوی په مذهبي تیوارونو رخصتی نیوی. مونږ په اسمبلی کې اکثره د اقلیتونو په مسلو خبرې کوو، خو زموږ غږ څوک نه اوري. مونږ هم د پاکستان وګړي یو، خو نه پویږو چې داسې د پردیو په شان سلوک را سره ولې کیږي.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنه خبرونه، په نننه خبرونه کې مو د سیکانو تہوار بیساکی او په پاکستان کې د اقلیتونو مذهبي تہوارونو لمانځلو په اړه خبرې کولې. که د خبرونه په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
شنگ والا خاؤ